Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار و بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه لا هم دی شیبه پایل سوي. پایل په دوو سهارنیو خبری مجلو کېږي. اوسنی خبری مجله ډیر شتقیده چې زه سلی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري د فاریاب ولایت د ورستي پیښې د قربانیانو خپلوانو لولس مشر څخه عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په امریکا کې د توپان درتلو په اړه هم راپور لرو چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند په رنګونو کې له یوې مېرمنې سره خبرې شوي دي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر 9 په پیل کې خبرونه. افغان ولسمشر حمید کرزی د اختر د لومړۍ ورځې د ځان وژونکي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پرون فاریاب ولایت ته ولاړ. په پام کې ده ایران نن له عراق سره پر خپل پوله پوځي تمرینات پیل کړي. له پاکستان څخه پر رسیدلو خبرونو کې ویل سوي چې د خیبر پښتونخوا د نوښار په یو زیارت کې 4 کسان په یو بمي چاودنې کې وژل سوي او تر 100 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر حمید کرزی د اختر د اول ورځې د ځان وژونکي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پرون فاریاب ولایت ته ولاړ. شغلی کرزی د فاریاب خلکو او چارواکو ته په وینا کې پر ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ چې د افغانستان د جګړې اور ته لمن وهي. د سعودي عربستان د ستر مفتي یوې وروستۍ فتوا ته په اشاره سره په افغانستان کې روانې ځان وژونکي حملې د اسلام ضد عمل وباله.
در حالی که مفتی اعظم سعودی در میدان عرفات
پر اصل کې چې د سعودي ستر مفتی د عرفات په میدان کې د اسلام نړۍ ته په خطاب کې ویل چې انتحار ترور د اسلام ضد او له اسلام سره دښمنی ده. دا کار که هر چا کړی، که بهرنی او که کورنۍ، که خپل او که پردی، د اسلام او د افغانستان د خلکو د اختر او خوشیو دښمن وو. شغلی کرزی د فاریاب د انتحاري حملې د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستو ژمنه هم وکړه. په بل خبر کې ویل سوي چې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د فاریاب ولایت وروستۍ ځان وژونکي حمله چې په لسګونو ملکیانې د اختر په اول ورځ مړه او ټپیان کړل غندلې ده. د دې ټولنې مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت، نړیواله ټولنه او نورې ادارې باید د ورته پیښو عاملان پیدا او سزا ورکړي.
د حکومت او اعتراضي ځواکونو او نور ورته ښکېل ځواکونو نه جدي غوښتنه کوو چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون په رڼا کې سزا وویني.
د فاریاب پیښه د ګڼو هیوادونو او سازمانونو لخوا هم غندل شوې ده. په پام کې د ایران نن د عراق سره پر خپل پوله پوځي تمرینات پیل کړي. یو عالی رتبه پوځي قومندان جنرال سید عربلو نیمه دولتي اژانس اسناته ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې به هوایی او مځکني ځواکونه ونډه ولري. د ده په خبره د دغو تمرینونو هدف د ایراني ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي. په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. له پاکستان څخه د رارسیدلو خبرونو له مخې د خیبر پښتونخوا د نوښار په یو زیارت کې 4 کسان د یو ریموټ کنټرول بم په چاودنې کې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. چاودنه پرون هغه وخت وسوه چې خلک د کاکا صاحب په زیارت کې د اختر د دویمې ورځې د لمانځلو لپاره راټول سوي وو. په داسل کې چې د امریکا ختیسته د هریکن سندی په نامه توپان را روان دی، په سلګونو زره کسان له خپلو کورونو څخه وتلي دي. د هریکن اوله درجه توپان چې شدید بادونه به هم ورسره وي شي نن ناوخته یا هم سبا وختي تر ډیره پر نیوجرسی ایالت تراسي. تر 2 میلیونو زیات خلک به د دې توپان له کبله اغېزمن سي. له شمالي کالیفورنیا څخه تر کونیتیکت پورې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو غږ کړی چې د سندی په نامه د سمندري پان را رسیدو ته په جدیت سره چمتو اوسي.
Obviously all of us across the country are concerned about the potential
They way taban chi mur pa tol hiwat ki da harikan sandi de ihtimali aghiz pa ra andeshman yu da yow jidi austar to pande de hiwat da khatizo sawahilo pa atlantik ki da nana aw da shamali tol khalko tami lumnanai paigham da de chi da ga masala de re jidi wagani aw da khul iyalatuno aw simeiz charwako hidayat taqib kri zaka dui pa de ara chi pararawan urazo ki sangala de to pan sara muqabla wakri tasuta tol tolo shama ورادر کولایسی. د دې مخکې د نیویارک شروال مایکل بلومبرګ له هغو سیمو چې د سمندري طوفان له ګواښ سره مخامخ دي د 315,000 خلکو د ایستلو امر وکړ او ولي د عامه ترانسپورټ د ځنډیدو خبر ورکړ. په اوکراین کې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل شول. نتایج څرګندوي چې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ حاکم ګوند په اصولو کې د څه باندې 28 رایو په ګټلو سره تر خپلو سیالانو مخکې دی. مقدمتي نتایج همدرز ښیي چې د پخواني صدراعظم یولیا تیماشینکو ګوند په اصولو کې د 25 رایو په ګټلو سره دویم مقام ګټلی دی. په اوکراین کې پارلماني انتخابات پرون ترسره شول چې په بهیر کې د پارلمان د 450 څوکیو د ګټلو لپاره کاندیدانو سیالي ترسره کړه. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د سهار 8:06 سوي ورزو د راپورونو برخه ته د فاریاب ولایت د ورستی پیښې د قربانیانو خپلوانو له ولسمشر څخه عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو سازمان د فاریاب ورستی پیښه وغندله. د دې سازمان له مشر سره مو خبرې کړي.
زیات علماء دې موږ هغه ته احترام لرو. هغه کولای شي چې په انفرادي شکل باندې دغه پیښو غندنه وکړي. د سازمان عمومي د موقف د لارې نه دغه پیښې موږ غندو.
په سوریه کې ټینګ سوی اوربان مات سو. په نیویارک کې چرواکو د هریکان سندی توپان تر رسیدو مخکې بیړني اقدامات کړي. د ژوند رنگونه هم په همدې خبري مجله کې واوري.
د مخایج دغه دي چې مونږ ته زیاپکاری نه لرو، مونږ کور نه لرو، د کرایه مونږ نه لرو، زامه دغه مونږ ته چې څوک خسراغه کی هم دغه مونږ ته راغه ده.
روانه خبری مجله تر اونیمه بجو ده چې په بهیر کې په نړیوالو خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون فاریاب ولایت ته ولاړ او هلته د ورستی انتحاري حملې د قربانیانو د کورنیو له ځینو غړو سره وکتل. په فاریاب کې د اختر په اول ورځ په انتحاري برید کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول او ټپیان شول. ولسمشر حمید کرزی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه هم وکړه. تفصیل د احمد زبر ژمن پر پټ کې.
جمهور رئیس حامد کرزی په میمنی ښار کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې د ځان وژنې حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ووایي او له هغوی سره یې غم شریکی وکړه. ښاغلی کرزی چې په میمنی کې د مسؤلینو، خلکو او د قربانیانو کورنیو ته وینا کول وویل، دغه حمله په داسې حال کې شوې چې د عرفات په ورځ د سعودي عربستان لوی مفتی انتحار او ترور ناروا وباله.
در حالی که مفتی اعظم سعودي در میدان عرفات
دی وایي په داسې حال کې چې د سعودي لوی مفتی د عرفات په میدان کې 2.5 لون مسلمانانو ته چې حج ته تللی وو وینا وکړه. وی ویل انتحار او ترور د اسلام پر ضد او له اسلام سره دښمنی ده. هر چا چې دا کار کړی، که بهرنی دی که داخلی دی او که هر څوک دی، د اسلام دښمنو او د افغانستان د خلکو د خوښۍ او اختر دښمنو. د جمهور رئیس وینا څو ځلې د قربانیانو د کورنیو د غړو د شکایتونو له امله قطع شوه چې ویل یې د هغو کسانو مخه دې ونیول شي او سزا دې ورکړ شي چې له پاکستانه افغانستان ته د ځان وژونکو حملو لپاره لیږل کیږي. یو ماشوم له غونډې پورته شو او جمهور رئیس ته یې وویل چې په حملې کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. جمهور رئیس کرزی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ژمنه وکړه چې هر ډول مرسته به کیږي. هغه د فاریاب مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې له دوی سره نقدي مرستې وکړي او ځمکې ورکړي. غونډې ته په وینا کې د افغانستان د عالمانو د شورا رئیس قیام الدین کشاف د پاکستان د هغو سیاسي او مذهبي مشرانو غندنه وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د جهاد شعارونه ورکوي. هغه وویل،
ما خو به دګرا دین اسلام رسان دیم، امروز علیه ما جهاد اعلان
دی. وایي موږ نورو ته اسلام رسولی دی او نن زموږ پر خلاف جهاد اعلانوي. آیا هغه چاپي شعارونه هیر شول چې په هر دیوال او دروازه یې نصبول چې د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده؟ مونږ خو مدافعینو لخپل 2 میلیونو سرونو څخه مو اوسپنیز دیوال جوړ کړ او هغوی مو وژغورل. آیا د هغوی مکافات همدا دي؟ د دغو ماشومانو په اړه به د قیامت په ورځ د خدای په وړاندې څه جواب
وایي؟
د فاریاب د ولایتي شورا رئیس رحمت الله ترکستانی په خپلو خبرو کې د فاریاب د خلکو ستونزې یاده کړې او جمهور رئیس ته ځینې وړاندیزونه وکړل. ترکستانی ناامنی د فاریاب یو لویه ستونزه وبلله چې په وینا لویه علت یې بیکاري ده. هغه له جمهور رئیس نه وغوښتل چې د فاریاب خلکو ته د بیا رغونې پوهنې لوړ زده کړو او د سړکونو د جوړولو په برخو کې لا ډیر کار وشي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ د میمنې ښار د عیدګاه جومات مخې ته ځانوژونکي حمله وشوه چې چارواکي وایي 4 کسان پکې ووژل شول او له شپېتو ډیر ټپیان شول. د فاریاب چارواکي د دې حملې پړه پر وسلوالو مخالفینو اچوي، خو تر اوسه پورې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د فاریاب ولایت وروستۍ ځانوژونکي حمله چې په لسګونو ملکیانې د اختر په اول ورځ مړه او ټپیان کړل وغندله. د دې سازمان مشر وایي افغان حکومت، نړیواله ټولنه او نورې ادارې دي د ورته پیښو عاملان پیدا او سزا ورکړي. د مرکې په سر کې مې له لال ګل لال څخه پوښتنه کړې چې د فاریاب د پیښې په اړه د سازمان دریځ څه دی؟
د افغانستان د بشری حقوقو سازمان نه یوازې دا چې د فاریاب پیخه په افغانستان کې یوازنی پیخه ده، تر اوسه پورې په افغانستان کې ورته ډېرې پیخې تکرار شوې دي. ولو که په یو پیخه کې یو انسان بې ګناه هم مړ شوی وي، هغه پیخې مونږ غندلې دي، محکوم کړم دي او محکومو به یم دي. فاریاب دغه غمجنه پیخه چې د اختر د مبارکې ورځې په اوله ورځ باندې پیخه شوه، واقعا ډېره خوشنوونکې پیخه وه. مونږ دغه پیخه غندو او د حکومت او اعتراضي ځواکونو او نور ورته ښکېل ځواکونو نه جدي غوښتنه کوو چې د پیخي عاملین پیدا او د قانون په رڼا کې سزا وویني.
تاسو مخکې ویل چې تاسو دغه سی پیش چې وخت پر وخت غندلې دي، آیا ستاسو په سازمان کې دینی عالمان شته چې تاسو د دوی له طریقه دغه پیش وغندئ چې اغیز او تاثیرات زیاتې؟
موږ په سازمان کې ډېر جاید علما شته چې د لوړې کچې علما دي، هغه د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رسمي کارمندان دي، مدافع وکیلان دي، متخصصین دي چې هغه لوی لوی عالمان دي. خو تر کوم حد پورې چې د سازمان عمومي موقف یا دریز دی په هر اړخ کې، هغه باید د سازمان د ناحیې نه په هغې باندې خبره وشي. نو د یو فرد د خولې نه علماو دلته دغه پیښې ډېرې غندلې دي. په افغانستان کې ډېر زیات علما دي، موږ هغې ته احترام لرو. هغې کولی شي چې په انفرادي شکل باندې د دغه سې پیښو غندنه وکړي، خو موږ هره پیښه غندو. دا د سازمان د یو فرد وظیفه نه ده، بلکې دا د سازمان عمومي د موقف د لارې نه دغه سې پیښې موږ غندو یا محکوموو او یې هم تشویقوو چې هغه کارونه چې هغه د تشویق وړ وي څوک ښه کار وکړي، او که څوک بد کار وکړي هغه موږ غندو او محکوموي.
بلې، څه مده مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو راپور کې وویل چې په روان میلادي کال کې په اول 9 میاشتو کې ملکي تلفات په افغانستان کې په 10 زیات شوي دي، او دوی ویلي چې زیات تلفات افغانانو ته د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وراوړي. ستاسو دریض په دې باب څه دی؟ څه غوښتنه لري د جګړې له ښکېلو غاړو څخه چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي کله چې دوی په خپلو منځونو کې شخړه یا هم جګړه کوي؟
دغه قضاوت نشو کولای چې څومره پیسې دي د چا په غاړه دي او څومره د چا په غاړه دي، خو به هر حال که په یو پیخه کې یو کس مړ کیږي بی ګناه ملکی وګړي، او که ډیر مړ کیږي، د یو انسان مرګ د ټول انسانیت مرګ دی. منګه ورته پیښې محکوم کړي دي، او د ټولو ښکېلو خواونه غوښتنه کوو چې د بشر دوستانه حقونه، انسان پال حقونه، نړیوال حقونه دي دا نظر کې ونیسي، د جګړې اصول او قوانین په نظر کې ونیسي، او تر وسه پورې دوی کوشش وکړي چې په هغه ځای کې ملکیان وي هلته د جګړې نه ډډه وکړي تر څو پورې د ملکي تلفات رامنځته نه شي. ځکه نه یوازې دا چې په هغه لحظه باندې به ملکیان د ویرې او ترهې نه څه خبره نشي کولای، ولې په زړونو کې د هغوی پر خلاف باندې عقدې پیدا کیږي او دا په خپل باندې د دوی د نقص او د زیان سبب ګرځېږي. نو لهذا دوی ته پکار دي چې د ملکي تلفاتو د بچ کولو دپاره او د هغې د مخنیوي دپاره تر وسه پورې کوشش وکړي، او د جګړې هغه نړیوال اصول چې دی او یا د بشر دوستانه حقوقونه چې کوم دی هغه په نظر کې ونیسي او هغه کاملاً رعایت کړي. دا موږ خوښتنه ده. دوی
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لالو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د سهار بجې او 15 دقیقې سوې مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. ولسمشر حمید کرزی د اختر د لومړۍ ورځې د ځنوژن کې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پرون فاریاب ولایت ته ولاړ. د بل خبر له مخې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د فاریاب ولایت وروستۍ ځنوژن کې حمله غندلې ده. په پام کې د ایران نن له عراق سره پر خپل پوله پوځي تمرینات پیل کړي. له پاکستانه د رسیدلو راپورونو له مخې د خبر پښتونخوا د نوښار په وزارت کې څلور کسان د یو ریموټ کنټرول بم په چاودنه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امریکا خاطیسته د هریکان سندی په نامه توپان را روان دی. په سلګونو زره کسان له خپل کورونو څخه وتل دي. او په اوکران کې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل اپیل سوي دي. نتایج څرګندوي چې د ولسمشر ویکتوریا نکوچ حاکم ګوند په سلو کې د سباندی 28 رایو په ګټلو سره تر خپل سیالانو مخکې دی. اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوالو خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
هرال سکاتلند خبرونه د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله خبره کړې چې عنوان یې دی افغانستان زموږ مصیبت لرونکې تیروتنه. د مقاله لیکونکي تریو رالی چې پخوا په افغانستان کې د لویدیز د مداخله سخت سره ملاتړ او په افغانستان کې تیرونه د دوو برتانوي سرتیرو لوشل کې دوه وروسته خپل نظر بدل کړی دی. نوموړی وای په میمنه کې د اختر په لومړۍ ورځ په شوي ځنوشن کې حمله کې د لسګونو کسانو مړینې د هغه نظر نه دی بدل کړی، ځکه دا د افغانستان د روانو حالاتو یو بل ټکان ورکوونکې پیښه ده. د مقالې لیکوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په اړه زیاتې لیکنې کړي او څو ځله له برطانوي عسکرو سره افغانستان ته تللی دی وایي ما په 2008 کال کې لیکلي وو چې موږ لا ګټونکي نه یو خو افغانستان مو هم لا نه دی بللی. خو د نوموړي په وینا اوس چې برطانیې او برطانوي سرتیرو پورې اړه لري افغانستان د یو بلل شوې قضیه بڼه غوره کړې ده. تریو رالی په دې اړه چې ولې د دوو برطانوي سرتیرو له وژل کېدو سره د هغه نظر بدل شوی وایي کله چې دا برطانوي سرتیری په نهر سراج ولسوالۍ کې په ګزمو له یو افغان مصالح کس څخه چې ملکی جامې پتنوې هغوی د خطر احساس وکړ. که څه هم چې دغه کس د لمانځه لپاره اودس کو خو په هلمند کې له پیاده ګزمو سره تاوتریخوالی همیشه مل وي او له همدې امله پر هغه د تورست ګمان شو او هغه وشل شو. وروسته بیا د سیمې خلک راوتل څو معلومه کړي چې څه پېښ شوي او د خلکو په چغو او د ګډوډۍ په حالت کې دا دوه برطانوي عسکر هم وشل شو. د مقالې لیکوال لیکي کله چې له برطانوي سرتیرو سره نو هغوی ټولو دا احساس کوي چې د خیګړې لپاره افغانستان ته ورغلي او د هغوی خدمت هم ګټور دی. د تریو رالی په وینا دا احساس هغه مهال حقیقت درلود کله چې سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په هدف افغانستان ته تلل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د جلال آباد کابل پر لویه لاره د هغو بې وزله تنکیو ماشومانو په اړه چې د لویو لاریو چلوونکو ته اوبه او شربتونه پلوري یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د پیپسي هلکانو تر عنوان لاندې مقاله کړي کې د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره په سخت او خطرناک ترافیکي ګڼه ګوڼه کې دا هلکان ولاړ وي او لاریو ته د لارښوونو او اوبو پلورلو له لارې د یوې مړې ډوډۍ پیسې ګټي. دولس کلن سمیع الله چې څهره د موټرونو دودونو او خاورو لړلې او د بیسبال سره رنګه خولۍ پر سر ده نیویارک ټایمز ته ویلي هغه دا کار نه خوښوي خو مجبور دی دا وکړي او یو 200 روپۍ لاسته راوړي. سمیع الله په یو تنګ موړ کې چیرته چې له تونل څخه په ډېر سرعت سره موټرونه راوځي ولاړ لګه خواترینه درې سوځېدلې لارې اوختې پرتې دي او موټرو ته لارښوونه کوي. ویلي هغه په دې حالت کې هره شیبه د مرګ له خطر سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز لیکي د شربتو او پیپسي دا بوتلونه چې سمیع الله او د سرک پر غاړه ولاړو نورو ماشومانو سره دي د هغوی د نادارۍ او بې وزلۍ سمبول دی. د مقالې لیکونکي وایي دا د لاریو چلوونکو ته هم یو پیغام دی چې که په بیرته راتګ کې د تنکیو هلکانو ته یو څو افغانۍ ورواچوي. سمیع الله وایي که دا ماشومان نه وي نو هره ورځ به په دغه لارې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هر کس د جګړې له اقتصاد سره تړلی او له دې هیواد څخه د دې اقتصاد د منځه تلو سره به لږ تر لږه پر لویو لارو د پیپسي او شربت پلورونکو ماشومانو لپاره یو مایوسه کوونکی وضعیت رامنځته شي. ورځپاڼه وایي دا د دې یو مثال دی چې د څومره خلکو عاید او د یو وخت ډوډۍ په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پورې تړلې ده.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ د یک شنبه پورس خپل کابینه ته نوی بڼه ورکړه او د خپل حکومت په کابینه کې یو شمیر نوی ځوان وزیران راوستل دي. ویل کېږي چې نوموړي دا کار په دې هیله کړی چې په هندستان کې د ملي او فدرالي انتخاباتو د مخه د کلونو زړه او له انتقادونو سره مخامخ خپل حکومت ته نوی ځواک ورکړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات له اجمل انس خبري.
د هندستان په کابینه کې د نوي بدلونونو چې د شپږو میاشتو راهیسې پرې کار روانو خی د صدر اعظم منموهن سنگ لپاره وروستی چانس وي چې د خپل حکومت پر تګلوري کې د پام وړ بدلون راولي او د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې واکمن کانګرس ګوند د درېمې پرله پسې دورې وړتیا لري. نوموړي د خپل دیش کسیزی کابینه درېمه برخه له سره تنظیم کړی او د تیلو، بهرنیو چارو، اورګاډو او عدلی د وزارتونو په ګډون یو شمیر مهمو پوسټونو کې بدلون راوسته. د رویټرز خبري اژانس وایي چې نوموړي په دې بدلون کې یو شمیر نوو او ځوانو وزیرانو ته هم ځای ورکړی، خو یو نوم چې په دې لیست کې نه لیدل کېږي هغه د راهول ګاندي دی. نوموړی د نهرو ګاندي د کورنۍ څخه دی چې دې سلسلې د هندوستان د خپلواکۍ راوروسته د تیرو 15 کلونو په ډیره موده کې پر هندوستان واک چلولی. تمه ده چې راهول ګاندي به د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د هندوستان د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د کانګرس ګوند کاندید وي، خو تر اوسه نوموړی په حکومتي څوکیو له رسمي کار کولو لرې پاتې شوی. د نوو وزیرانو د لوړې له مراسمو وروسته منموهن سنگ وویل چې غوښتل یې راهول ګاندي په کابینه کې واوسي، خو د کانګرس ګوند مشر غوښتل چې د ګوند لپاره کار وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي د نوو وزیرانو ډیرې د 24 کلن راهول ګاندي سره د نږدې اړیکو لرونکي دي چې دا کار نوموړي ته د وزیرانو په شورا کې د نفوذ داسې امکان برابروي چې که دا حکومت ناکام هم شي د نوموړي شهرت ته په ممکن زیان نه اوړي. د منموهن سنگ دفتر د خپل ټویټر په پاڼه کې د ښاغلي سنگ له خولې ویلي دي چې مخکې پرته لاره له ستونزو ډکه ده، خو دا هغه ډله ده چې زه باور لرم پر دې ستونزو به بریالی شي. د رویټرز خبري اژانس وایي د دې عدلون بدلون سربیره د اتیا کلن منموهن سنگ په کابینه کې دا مهال یوازې څو پخواني وزیران داسې دي چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي. اتیا کلن اس ام کرشنا د کابینې د دې بدلونونو څخه مخکې استعفا ورکړه. وی ویل غواړي چې ځوانانو ته لاره ورکړي. د کرشنا پر ځای اوس د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ 59 کلن سلمان خورشید ته ورکړل شوی، څوک چې تر دې بدلون پورې د قانون وزیر و. د هند په کابینه کې د نورو مهمو بدلونونو په ترڅ کې ویرا پاموئلی د تیرو وزیر، اشوانی کومار د قانون او عدلی وزیر، دنشا پاتل د قانون وزیر، جیوترا ادیتا سیندیا د انرژي وزیر او سچن پایلوت د شرکتی چارو وزیر په توګه ټاکل شوی. ویل کېږي چې سیندیا او پایلوت د راهول ګاندی سره ډیر نږدې پاتې شوی.
په نیویارک کې چارواکو د هریکن سندی په نوم د سمندري توپان له رسیدو مخکې په هغو ساحلي سیمو کې چې له احتمالي ګواښونو سره مخامخ دي بیړني اقدامات کړي دي. په دې بهیر کې په نیویارک کې له کورونا څخه د 315,000 کسانو د وتلو، د ښوونځیو د بندولو او د عامه ترانسپورټ د ځنډیدو امر شوی دی. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور په حواله نور تفصیل وړاندې کوي.
د نیویارک له غو سیمو چې د سمندري طوفان له ګواښ سره مخامخ دي د لسګونه زره خلکو ایستل تر کار لاندې دي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وویل چې د ښار په ټیټو سیمو او سواحلو کې ډیره خلک باید سمدستي اوزي. زه هغه فرمان لاسلیک کوم چې له مخې د ای زون استوګن باید په اجباري ډول ووزي. زه همدارز امر کوم چې باید د ښار ټول عامه ښوونځي د دوشنبه په ورځ بند وي. اجازه راکړئ ووایم چې دا امر د هغو نږدې 315,000 خلکو د مسؤلیت لپاره ورکول کیږي چې په دې سیمو کې ژوند کوي. له دې مخکې د نیویارک والي اندرو کومو ویلي و چې د یکشنبه په ورځ به د ځمکني اورګاډي یا مترو او بسونو په ګډون د نیویارک عامه ترانسپورت بند وي. کومو دا یادونه هم کړې و چې د سیمې د هوا له موجودو دوو سیستمونو سره د سندي ټکر به یو بشپړ طوفان رامنځته کړي.
When you look at some of the forecasts, they're suggesting a combination of
کده هوا پیژندنی ځینې اټکلونه وګوري د جریانونو ترکیب او د هوا ځنګړتیاوي یادوي چې دوی له یو پوره طوفان سره ورته غني او د هوا د دوه یا درې او بلا بلو جریانونو د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوی یو ترکیب دی. په داسې حال کې چې د ژمي د هوا دوه سیستمونه په امریکا کې دننه د خوځیدو په حال کې دي، تمه ده چې هوریکان سندي سمندري طوفان د سه شنبه په ورځ په دلاویر ایالت کې چې په اتلانتیک سمندر کې دننه پروت دی د ځمکې د خوځیدو پیښې رامنځته کړي. هوایی شرکتونو پرون د اروپا د پروازونو په ګډون د امریکا ختیځو سواحلو ته د تلو راتلو زرګونه پروازونه کنسل کړل. واشنگتن ډی سي، نیوجرسي، نیویارک، کونیټیکټ، پنسلوانیا، میریلند او ویرجینیا هغه ایالتونه دي چې بیړنۍ حالت پکې اعلان شوی. هوریکان سندی طوفان د متحدو ایالاتو سواحلو ته د رارسېدو په لاره کې په کارابین سیمه کې 40 کسان ووژل. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر په 6مه نیټه په پام کې دي، ولسمشر باراک اوباما او په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو سیال میت رومنی خپل انتخاباتي کمپاینونه په دې سیمو کې ځنډولي او نوې نیټې ورته غوره کړې دي.
خبری مجله اوري
د ژوند رنگونه هم په همدې خبری مجله کې اوریدلی سي. خو په یو راپور پسې وسلوالو جګړو په سوریه کې هغه اوربند مات کړ چې نړیوال استازي اختر ابراهیمی پیشنهاد کړی وو. ډیپلوماټان وایي دا حالت به بیا هم ابراهیمی د شخړې د درولو لپاره له کوم نوي پیشنهاد څخه روانه ګرځوي. ابراهیمی څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته حاضریږي او د سوریې د شخړې د مخنیوي په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي تمه کیږي ابراهیمی په نومبر میاشت کې د ولسمشر بشار الاسد او د سوریې د اپوزیسیون ترمنځ د سیاسي خبرو د هڅولو لپاره له نویو پیشنهادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته حاضر سي. د الجزایر د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر به د اونۍ له روسیې او چین سره د سوریې پر بحران د خبرو اترو مشري وکړي. دواړه د سوریې پر یاغیانو نړیوال فشار ته د شک په سترګه ګوري. دولی اختر په مناسبت پیشنهاد سوی څلور ورځنی اوربند په څو ساعتونو کې مات شو. حکومت او اپوزیسیون ملامتي یو پر بل ور اړوي. د ملګرو ملتونو یو ډیپلومات د فرانسې خبری اژانس ته ویلي ابراهیمی به د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فعالیتونو لپاره له ځینو نظریاتو سره راسي. په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالې همکارۍ په مرکز کې ریچارډ ګوون ویل ابراهیمی هیڅکله دا نه انګیرله چې د اوربند پیشنهاد به یې د بریالیتوب لپاره یو عالي چانس وي. ابراهیمی ویلي چې د اوربند پیشنهاد یوازې یو معتدل اقدام و. ملګرو ملتونو او سترو قدرتونو د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ دغه توافق ته په احتیاط سره هرکلی ووایه. د فرانسې خبری اژانس لیکي په سوریه کې د 19 میاشتنۍ شخړې په نتیجه کې د سوریې د فعالانو په خبره تر 15 زرو زیات کسان وژل سوي دي. روسي او چین د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه له خپل قدرت څخه په استفادې درې ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړي چې پر سوریه د بندیزونو سبب کېدلای سول.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د کابل ښار نازو انا لیسې تراغلې ما چې ګنشمیر د کونکو پکې درس وای دلته یو ترور د دې سره غږی ګم چې دا دغل تکینی او هغه چا خبره خدمتګار ده. تاسو نوم څه دی؟
انزګل.
ها تاسو د کوم ځای او څومره وخت کیږي؟
زه خپل د لغمان د اوسیدونکو دلته قلعه زمان خان کې پیلن سیو.
ها څومره وخت کیږي د خونځي کې؟
15 کال.
څه کارونه کوي دلته؟
هم دغه صفایي دندونه.
یوازې صفائی دینی کوټې جارو کا
او همدغه شپک سم مختار کړی ده. همدغه پاکاری ده دغه دیوانا ساتل دی چې لږ زړه پکرون سو.
ښه یعنی ماشومان ته باید پام وکړي چې چیرته
فرین همدغه. ښه
نور دغه دیګ می خو نه کوي؟
نه نه دغه دی پخلی بل سو کوي.
سیمفونه مو سره ویشیلې دي چې څو باید تاسو
شپک مختار کړی ده. ماشوم ته مونږ لګ دی 15000 روپۍ د مونږ هغه دی مونږ کرایه نه لرو د قلا زمان خان دلته راځو.
ښه
او 1500 دمون ماج دی 1500 د هغه
1500
او دمون ماج دی. ماج لګ دی کور نه لرو مونږه کور د کرای پور کې چې کوټه کې پراته استو.
نو د کور کرای څومره ورکوي؟
د کور کرایا 3000.
نو څنګه ماشومان لري؟
او شکر ماشومان هم د ماشومان کورس کورس ته ځي مکتب وای بیا هغه پیس چې پیس ورکو نکي د مونږ ماج ډیر لګ د زوی
دا ماشومان کې د لویان شته دي چې هغه مزدوري وکي؟
نه والا نه لرم.
ښه
او مشر مزوي مشر می هغه دي اته سم کدي دونه قدر
هغه مزدوري نشي کولای؟
نه نشي کولای. زه خپل یو هغه ما
خاون مو څنګه؟
او خاون مم کار کوي. هو بیا درې کال چې دوه کال کې چې هغه کار کوي.
ښه هغه څه کار کوي؟
هغه په سات اداري کې هغه بیچاره کارګر ده.
خپل ژوند مو څنګه روان دی؟ کور
خپل ژوند ده شکر ته بیا مې روان ده. خدای هغه دي نور چ خپل زحمت باسه ما یو هغه دوډې خورو چې زحمت نه باسه کوم ته نه ورکی.
دا سه د مخایج دغه دي چې مونږ ته زیا پکاري نه لرو، مونږه کور نه لرو، د کرایې مونږه نه لرو، زما دغه مونږ ته چې څوک خسراغه کی هم دغه مونږ ته راغه ده.
په ژوند کې چی شي نه ډیره زوريږي په خپل ژوند؟
دغه ولا نور زوريږم په دې چې ولی مونږ دلته کار کوو.
بیا ژوند کې چی شي د خوشاله ورځې تاسې کوم وي چې ډیره خوشاله یې هغه ورځ؟
دغه د مو خوشالي ده چې هغه کار وکي، زحمت وباسي، بیا هغه مکتب وایي، دغه د مو خوشالي ده.
خدای
ونی بجے سوید ویمس.